بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
گرانو اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
دلوي او مهربان خدای پنامه هر امت ته یو استاد راغلی وو او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران راډیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو، سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د نهه ورځې سه شنبه د 1408 هجری لمریز کال د دلوی یا سلواغې د میاشتې 15مه نیټه ده، چې د 1440 هجری قمری کال د رجب یا زبرګې د میاشتې له 30مه او د 2023 میلادي کال د فروری له 14مه نیټې سره برابر ده. دوستانو، د خبرونه په دوام کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اوري. ورپسې د سوریې خلاف بندیزونو په سمدستي ختمولو باندې د ایران د ټینګار په هکله سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. د خبرونه په دوام کې لویدیزه آسیا په 13 اونۍ کې نومې 19 پروګرام اوري. د خبرونه په وروستیو شیبو کې هم د لمر په حضور کې نومې لړۍ یوه بل برخه درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو ووسئ، یادونه کوو چې parstoday.ir/ps زموږ د ویب سایټ اډرس او pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. نو راځو له یوې لنډې شان دمې وروسته. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې. نو غوږ شئ د دې محل خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د اسلامي ایران ولسمشر وویل چین ته په سفر کې به 40 هوکړې لاسلیک کړو. ایران ترکیه ته د مرستو دریمه جوپه ولېږله. د ترکیه په زلزله کې 300 افغانان مړه شوي او زرګونه نور ژوبل شوي دي. د اسلام آباد های کورټ د عمران خان د نیولو حکم لغوه کړ، او د سوریې ولسمشر ټینګار لري چې بیړنې مرستې باید د سوریې ټولو سیمو ته ورسیږي. خبرونو تفصیل. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په مختلفو برخو کې د تهران او بیجنګ ترمنځ د 40 موافقو د لاسلیک کولو خبر ورک. سید ابراهیم رئیسی بیګا د تهران په مهر آباد نړیوال هوایی ډګر کې چین ته له روانېدو مخکې وویل د سفر د ملګري هیواد چین د ولسمشر شی جین پینګ په بلنه کیږي، او پکې به لومبه د ایران او چین ترمنځ د 15 کلن ستراتیژیک سند اجرایی کېدل تعقیب شي. دا ویلو دا چې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د خپل چینایي همرتبه شی جین پینګ په رسمي بلنه د سیاسي او اقتصادي چارواکو د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ بیجنګ ته لاړ. دا په تیر یو نیم کال کې د ولسمشر رئیسی لسم بهرنی سفر دی. هغه چین ته له روانېدو مخکې زیاته کړه له دې عمله چې چین او ایران دواړه ډیر ظرفیتونه او وړتیاوې لري، او د دوو خپلواکو هیوادونو په توګه په سیمې او نړۍ کې ګډې ګټې لري، لا زیاتې اړیکې او ارتباطات لرلی شي. هغه همداشان وویل باید هغه شاته پاتې والی چې له چین سره په اړیکه کې موجود وو جبیره کړو. ولسمشر همداشان وویل په مختلفو اقتصادي او د انرژي او مالی او اقتصادي برخو کې له چین سره اړیکه لرو، او په دې بنیاد په بیجنګ کې د دواړو هیوادونو جګپوړي چارواکي 40 هوکړه لیکونه لاسلیک کوي. په عین حال کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې ایران او چین د هر اړخیز ستراتیژیک پروګرام د بشپړې اجرا کونې په ښه اراده لري. حسین امیر عبداللهیان سو اړخیز پالنه او متوازن بهرنی سیاست چین ته په سفر کې د ایران د ولسمشر د سفر ایجنډا وبلله، او په یو ټویټ کې ولیکل تهران او بیجنګ د هر اړخیز استراتیژیک مشارکت د پروګرام بشپړې اجرا کونې ته هوډمند دي او په هر ځای کې چې د ولس ګټې وي هلته موجود یو. د ایرنا د خبر لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر چین ته د ولس مشر سید ابراهیم رئیسی له روانې دو مخ کې په خپل ټویټر ولیکل، له ولس مشر سره یو ځای د دولتي سفر په موخه چین ته روان یم، ډول ډول دوه اړخیزه اړیکې، څو اړخیز پالنه او د انډولیز بهرنی سیاست تعقیبونه مو په ایجنډا کې ده. د ایران د سری میاشتې د ټولنې مشر ترکیې ته د ایران د مرستو د دریمې جوپې د استولو خبر ورکړ. پیر حسین کولیوند په ترکیې او سوریې کې زلزله ځپلو سیمو ته د ایران د لیږدونکو مرستو په حق وویل. پرون دوشنبه مهم د پوز د هوایی ځواک په مرستې سره ترکیې ته یوه الوتکه ولیږله. د تسنیم خبری آژانس په لیکنه د ایران د سری میاشتې د ټولنې مشر زیاته کړه، په ترکیې او سوریې کې د زلزلې له پیښې وروسته مو په همغه اوله ورځ د ضرورت پر شیانو سربیره د لټون او ژغورنې او مرسته کوونکي ځواکونه ور ولیږل. هغه همداشان وویل د ایران د اسلامي جمهوریت پوځ او د اسلامي انقلاب سپاه پاسداران د سری میاشتې ټولنې ته امکانات او وسایل ورکړل ترڅو زلزله ځپلو خلکو ته د ژوند ضروري شیان واستو. د ښاغلي کولیوند په وینا تر کنډولو لاندې د ژوندي کسانو معلوموونکي سپي او ماشینونه تر اوسه توانېدلي چې څو ژوندي کسان پیدا کړي او وی ژغوري. همداشان عملیاتي ټیمونه هم د مرستې او ژغورنې په ګاډو سره ډېر ښه امکانات لري چې څلیرش ساعته کار کوي. له دې نه علاوه مو زخمیانو او زلزله ځپلو د درملنې لپاره ډاکټران هم وراستولي دي. عزیزانو دا خبرونه له تهران راډیو اوري. د ترکیې په زلزله کې 300 افغانان مړه شوي او زرګونه نور ژوبل شوي دي. د ترکیې او سوریې په زلزله کې چې تر اوسه پورې د مړینو شمیر تر 15 زرو اوخته، لږ تر لږه د 300 افغانانو مړینه تایید شوې ده. د تاند خبری سایت په لیکنه په استنبول کې د افغان پناه غوښتونکو د ټولنې مشر رفیق حکیار رسنیو ته ویلي چې په ترکیه کې د زلزلې له کبله 300 افغانان مړه شوي او خوښه 15000 نور ټپیان شوي دي. د حکیار په وینا په ترکیه کې د 13 افغانانو کره شمېر نه دی څرګند، ځکه چې زیاتره یې قانوني اسناد نه لري. د ترکیه رسنیو هم تایید کړی چې دغه هیواد په لسو زلزله ځپلو ولایتونو کې تر اوسه د وژل شوو افغانانو شمېر 300 تنو ته رسیږي، خو څرنګه چې لا هم باور کیږي چې تر کنډولو لاندې به نور کسان هم پاتې وي، ممکنه ده د افغانانو په شمول د ټولو تلفاتو شمېر نور هم زیات شي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان شکایت کوي چې په زلزله کې د مړو عزیزانو جنازې نه ورسپارل کیږي. دوی وایي د ترکیې چارواکي په زلزله کې مړه شوي کسان په ډله ایزو قبرونو کې خاورو ته سپاري. د اسلام آباد های کورټ د پاکستان د تیر وزیر اعظم عمران خان د نیولو د حکم د لغوه کېدو غوښتنه ومنله. عمران خان په بهرنیو سفرونو کې د تا د ورکړې شوو ډالیو د برخلیک په حق له د شک په وجه په مالی فساد او همداشان د محکمې د احکامو په سپکاوي یعنی توهین عدالت باندې تورن شوی دی. د اسلام آباد های کورټ یا لوی محکمې پرون د عمران خان خلاف د شکایت د دوسیې له څېړنې وروسته په محکمه کې د هغه د نه حاضرېدو له معافیت سره موافقه وکړه او د هغه د نیولو حکم یې وځنډوه. د عمران خان وکیل په دوسیې باندې د غور په غونډه کې وویل چې هغه آرام ته ضرورت لري او ډاکټران د هغه بدني حالت ته په پام سره اسلام آباد ته د تګ اجازه نه ورکوي. د سوریې ولسمشر په انساني چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال په کتنه کې ټینګار وکړ چې نړیوالې هلې ځلې باید د سوریې د بېخبېناو په بیا رغونې متمرکز شي. د ایران پریس خبر لمخې په انسان دوستانه چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس تیر ماښام د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره ملاقات وکړ. په دغه کتنه کې په سوریې کې د زلزلې پایلې او له دغه کړکېچ د وتلو لپاره د ولس بیړنۍ انساني اړتیاوې وجاجول شوې. ګریفټس وویل د سوریې حکومت په چټکۍ سره د ژغورنې او چټکې مرستې بهیر شروع کړ. هغه هم دا شان ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه به د مرسته رسونې او د سوریې د خلکو د انساني اړتیاو د پوره کولو پوره هڅه وکړي. په دغه کتنه کې بشار الاسد هم وویل چې سمدستي او بیړنۍ مرستې باید د ترهګرو ډلو تر نیواک لاندې سیمو په شمول د سوریې ټولو سیمو ته ورسیږي. او صهیونیستي سرچینو بیگا په قدس کې شعفاز کیمپ ته نږدې په شوو فدایي عملیاتو کې د یو بل زخمی شوي پوځي د مړینې خبر ورکړی. د ایرنا د خبر له مخې یادې اوت احارانوت صهیونیستي ورسپاڼې لیکلي چې د قدس په شمال ختیځ کې شعفاز نومي کیمپ ته څیرمه د تلاشۍ په پوسټه کې په چاقو سره په صهیونیستي ضد عملیاتو کې ژوبل شوی کس مړ شوی دی. له دې مخکې خبر رسیدلی و چې د اسرائیلو یو پوځي تیر ماښام د تلاشۍ له یادې پوسټې سره نږدې د ډزو له عمله سخت زخمی شوی دی. رپورټ زیاتوي چې د صهیونیستي رژیم پولیسو د یوسف ابو الهوا په نامه یو 14 کلن فلسطینی زلمی په سړې وسلې سره شوی دغې حملې کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. الجزیره چینل هم خبر ورکړی چې ورته مهال د صهیونیستي رژیم یو بل پوځي هم د خپل یو ملګري لخوا د استشهادي عملیاتو د ترسره کوونکي د ویشتلو په وخت په تیروتنې سره لګیدلی دی او په زخمی حالت کې روغتون ته منتقل کړی شوی دی. د خبرونو پای
سیاسی تبصرہ.
ګران اوریدونکو، زموږ سیاسي تبصرہ د سوریې خلاف د بندیزونو په سمدستي ختمونې باندې د ایران د ټینګار په حق لدنو پام ورته وکړی. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت استازي د سوریې خلکو ته د بشري مرستو رسولو لپاره د یو اړخیزو اجباري اقداماتو د سمدستي ختمولو غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتو کې د ایران نمائندګۍ د وروستۍ زلزلې په اړه د سوریې سره د پیوستون د اعلامیې ته په اشاره سره په یو ټویټ کې لیکلي، د وروستۍ زلزلې په اړه له سوریې سره د پیوستون دغه بیانیه د بشري مرستو رسولو د اسانتیا لپاره د یو اړخیز غیر قانوني اجباري ګامونو د پیړنی بشپړ او بې شرط لغوه کولو غوښتنه کوي چې ورته ډیره اړتیا ده. په ترکیه او سوریه کې د 0.8 ریشتر په کچا د یوې اونۍ وړاندې زلزلې چې له امله زرګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې، د سوریه په وړاندې د لویدیځوالو بندیزونو له امله دغه هیواد ته د مرستو رسولو بهیر په ځنډ سره ترسره کیږي. د نیوکو له ډیرېدو او د ملګرو ملتو مرستندویه بنسټونو له خبرداري وروسته، د دې لپاره چې د امریکا بندیزونه د سوریې خلکو ته د مرستو رسولو مخنیوی کوي، د امریکې مالیې وزارت اعلان وکړ چې د سوریې او ترکیې په پوله له وژونکې زلزلې وروسته د 3 میاشتو لپاره پر سوریې بندیزونه ځنډوي څو د ژغورنې او مرستو لپاره ځینې ګامونه پورته کړی شي. له دې سره د سوریې د خلکو په وړاندې د ځینو یو اړخیزو بندیزونو د لنډمهاله او جزوي ځنډولو په اړه د امریکې د حکومت پریکړې ته کولی شو یو تبلیغاتي او ظاهري ګام په توګه وګورو چې البته پر دغه هیواد د ډیرو نیوکو له امله ناوخته پورته کړی شو. وروسته له هغې چې د سوریې په شمال کې زلزله ځپلي خلک د امریکې د بندیزونو له امله 4 ورځې او شپې تر خاورو خزلو لاندې پاتې شول او له هر ډول ستونزو او محرومیتونو سره مخامخ وو، د امریکې حکومت اعلان وکړ چې د 180 ورځو لپاره په لنډمهاله توګه بندیزونه لری کوي. دا څرګنده ده چې په سوریه کې د زلزلې ویجاړونکو اغیزې به د کلونو لپاره پاتې شي، نو د 6 میاشتو لپاره د محدودیتونو لغوه کول حتی کافي نه دي چې د خاورو د ایستلو او د دې هیواد د زلزلې د قربانیانو د ستونزو د حل لپاره اساسي کارونه ترسره شي. امریکا له 2019 کال راهیسې د سیزار قانون تر نامې لاندې د سوریې پر حکومت پراخ اقتصادي، مالی او سوداګریز بندیزونه لګولي او له همدې کبله له دمشق سره بیړنۍ بهرنۍ اړیکې خپلې ټیټې کچې ته رسیدلي او په وروستۍ ورانوونکې زلزلې کې هم دا معلومه شوه چې ترانسپورټي شرکتونه او بهرنۍ مرستندوی مؤسسې چمتو نه دي چې د امریکې د بندیزونو له ویرې د سوریې له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. په ترکیه او سوریه کې له زلزلې وروسته ګڼو هیوادونو له زلزله ځپلو سره مرستې ته چمتووالی اعلان کړ. ترکیه چې څه باندې 15 هیوادونو خپلې بشري مرستې دغه هیواد ته استولې، خو د دې برعکس په سوریه کې له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره ډیرو لږو هیوادونو اقدام کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د یو اړخیزو اجباري اقداماتو په اړه د ملګرو ملتو د ځانګړي رپورټر په خبره، پر سوریې لګول شوي بندیزونه د درملو، طبي وسایلو او د څښاک د اوبو د کمښت لامل شوي دي. په داسې حال کې چې له زلزلې وړاندې 12 میلیونه سوري وګړي هم د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ وو، او د دغه هیواد 90% نفوس د فقر تر کرښې لاندې موجود وو. له همدې امله بندیزونه کولی شي چې دغه بحران د بشري او بیا رغونې هڅو په خنډ کولو سره په یو لوی ناورین بدل کړي. رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ پاڼه ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکه پیرزوینې و منه عزیزانو، سم د تاریخ و بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د نهه ورځ یا سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 15 نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د رجب المرجب یا بزرگ میاشتې له 23 او د 2023 میلادي کال د فروری له 14 نیټې سره سمون خوري. یو سل 1540 کال پخوا د 1299 هجری قمری کال د رجب په 23 نیټه یو نامتو عالم او فقیه آیت الله سید حسین کوکامری وفات شو. هغه تر کلونو د خپل وخت د مشهور استادانو له محضره، خصوصا له شیخ مرتضی انصاری څخه استفاده وکړه. آیت الله کوکامری په فقه او اصول کې استاد و. له مرحوم شیخ انصاری وروسته د عراق د حوزې له مشرانو ګڼل کېده. له 900 زیاتو لویو عالمانو د آیت الله کوکامری د درس له محضره استفاده کړې ده. د اسلام دغه لوی عالم د عباداتو، فروع دین او احکام حلال او حرام په څانګو کې ګڼ شمېر کتابونه او رسالې لیکلې دي. پینزات یا کال وړاندې د 1918 میلادي کال د فروری په 14 نیټه د فلسطینیانو د عامې وژلې په دوام کې د پالماخ ترهګری ډلې وسلوال سیهونستانو د نیواکې فلسطین په شمال کې د سعسعه کلي د اوسیدونکو وژله پیل کړه. په دغو عملیاتو کې چې تر 2 ورځو پورې روان وو، د هغوی پر اوسیدونکو 40 کورونه وران شول او کاپو 60 فلسطینیان چې په هغو کې ښځې او ماشومان هم تسترګو کېدل ووژل شول. سیهونستانو تر مدو پورې د سعسعه کلي عامه وژله د فلسطینیانو د وژنې لپاره د بېلګې په توګه یادوله. اتو یا کال پخوا د 1945 میلادي کال د فروری په 14 نیټه په دوهم نړیوال جنگ کې د جرمني د مورچو پر ضد د امریکا او انګلستان 1903 او یا جنگي الوتکو د نړۍ خورا سترې او زیاتې مرګ ژوبلې لرونکې بمباری پیل کړې. په دغو بې رحمه بمباریو کې چې تر درې ورځو پورې دوام درلود، د جرمني څو صنعتي ښارونه له خاورو سره خاورې شول او د جرمني د ښارونو له 1,500,000 کسانو تر 2,500,000 پورې کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. اولنن څلور دیرش کال وړاندې د 1918 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 15 نیټه د اسلامي جمهوریت بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علی د شیطانی آیاتونو مې د سپک ناول لیکونکی سلمان رشدی د مرتد کېدا حکم صادر کړ. سلمان رشدی په خپل وخت کې اسلام، قرآن او پیغمبر اکرم او د مسلمانانو نورو ډیرو سپیشلتیاو ته په جاهلانه او کم عقل رودې سره سپکاوی وکړل. په پراخه سویه د شیطانی آیاتونو مې کتاب تالیف او خپرېده چې د لویدیځو حکومتونو له ډیر زیات ملاتړي او مثبت نظر سره ترسره شو. د ازادۍ په پوښښ سره د مسلمانانو پر ضد د لویدیځ د نوي کلتوري دسیسې خوان دنه کوي. خو د دغه لیکوال پر ضد د حضرت امام خمینی روښانه او جوتې فتوا صادرېدا څخه د اسلامي نړۍ ډیرو عالمانو، اسلامي کانفرانس مؤسسې او نورو ډیرو آزاد فکره پوهانو چې د اخلاقي مقام او حرمت ته یې اهمیت ورکاوه ملاتړ وکړ. دا په داسې حال کې و چې لویدیځوالو حکومتونو د قلم د ازادۍ د دفاع په پلمه د سلمان رشدی څخه خپلو ډیرو زیاتو تبلیغاتي او سیاسي ملاتړونو ته مخه کړه.
تهران رادیو ډیر خوږ او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې د ممو خبرونه د پام او خوخي ورګرځیدلې وي، دوستانو د خبرونه په دوام کې د لویدیځ آسیا سیمه د تیرې یوې اونۍ د مهمو حالاتو په خوده څېړنه او نیس پروګرام یعنی لویدیځ آسیا په تیرې اونۍ کې اوري او ورپسې هم د لمر په حضور کې نومي پروګرام اوریدل شي. نو تر پایه ستاسو د ملګرتیا په هیله یو.
لویدیز آسیا پا تیرا ونی کی
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، خې چاري عزیزانو، سمزه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوي چې په تیرونی کې لویدیز آسیا پروګرام تاسو ته وړاندې کړی.
عزتمن اوردونکو، په ترکیه او سوریه کې 1.7 ریشټر سخت زلزله له محمد بن سلمان سره په مخالفت کې د حجاز د پارلمان د موجودیت اعلان او دا ځل په ریحا خار کې د نوي مقاومت ډلې جوړېدل د لویدیځ آسیا د تیریونې تر ټولو مهمې پیښې وې چې اوس باندې نور غور کوو.
قدرمنو اوریدونکو، 8.8 ریشتر سخت زلزله چې په سوریه او ترکیه کې راغلی و تر اوسه څه د پاسه 33,000 کسان وژلي او له 100,000 زیات خلک ژوبل کړي هم دي. د شمیرنو پر اساس په دغه زلزلې کې په ترکیه کې 29,000 او په سوریه کې له 4,500 زیات کسان وژل شوي دي. البته دې ته په پام سره چې د نړیدلیو ودانیو او د کورونو د خاورو خزلو لیرې کول به تر ډیرې مودې پورې دوام ولري، په ترکیه او سوریه کې د زلزلې د وژل شویو شمیر نور هم پسې زیات شي. دغه زلزلې په سوریه کې په لسګونو زره خلک بې کوره کړي هم دي. دغه زلزلې یو ځل بیا د لویدیځو هیوادونو د بشري حقوقو دوه ګونې معیارونه ثابت کړل. د سوریې حکومت له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره خپل ټول تمرکز او هڅه کوي، خو له دې سره سره له زلزله ځپلو سره د مرستې او غور لپاره د سوریې او د ترکیې شرایط او حالات یو شان نه دي، ځکه چې سوریه کابو 12 کاله کېږي چې د امریکا او د اروپایي هیوادونو له بایکاټونو او د جنګ له شرایطو سره مخامخ ده. خو ترکیه بیا له دغو شرایطو سره مخامخ نه ده او د اروپایي هیوادونو حکومتونه هم خپل لومړیتوب له ترکیه سره مرسته کول ګرځولی دی. د سوریه امکانات د هغه جنګ له کبله چې 12 کاله ورسره مخامخ و تقریبا له منځه تللي دي، او دغه شرایط سبب شوي دي چې د دمشق حکومت د هیواد له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره له جدي مشکلاتو سره مخامخ شي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر فیصل مقداد له المیادین تلویزیون سره په مرکه کې د دغه سخت زلزلې په اکله وویل دا ستره غمیزه ده. هغه څه چې د مشکلاتو د زیاتېدا سبب شوي دي دا دي چې سوریه له ترهګرۍ او د تروریزم له ملاتړو هیوادونو سره په جنګ کې بوخته ده. د سوریه پر ضد بندیزونو هم دغه غمیزه نوره هم زیاته کړې ده. د امریکا بایکاټونه سبب شوي دي چې سوریه له ټولو شیانو محروم شي، حتی د درملو په پیسو اخیستلو سره هم. حتی د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ستر کمیشنرۍ ویان رولا امین هم ویل سیاسي ملاحظات باید څنګ ته کړی شي او په سوریه کې له زلزله ځپلو سره باید مرسته وشي. له دغو نیوکو او ډکو څرګندونو وروسته د امریکا خزانې وزارت په تېرې جمعې ورځ د 180 ورځو عمومي اجازه لیک چې د زلزلې د مرستې په ارتباط معاملاتو ته اجازه ورکوي صادر کړ. د سوریې خارجه وزارت د دمشق پر ضد د بایکاټونو د یوې برخې د ځنډولو لپاره د امریکا د حکومت دغه فیصله ظاهري او د دروغو انساني احساساتو د ښودلو په هدف سره وبلله. د امریکا ولسمشر جو بایډن چې د نړیوال په اپوټه حتی په لفظي ډول هم په دغه ستر مصیبت کې چې د سوریې ملت ورسره مخامخ شوی دی د سوریې له ملت سره پیوستون اعلان نه کړ، بلکې په یوه ټویټر پیغام کې وویل ما له خپلو ټولو اړوند ادارو څخه غوښتل دي چې له ترکیې سره په غژملتیا کولو سره له نږدې څخه د زلزله ځپلو خلکو حالت تعقیب کړي او ټولې ضروري مرستې ترکیې ته ورکړي. دغو شرایطو ته په پام سره د سوریې ولسمشر بشار اسد د تېرې دوشنبې ورځې له مرګونې زلزلې وروسته په خپلو لومړیو ټلویزیوني څرګندونو کې په لویدیځو هیوادونو باندې نیوکه وکړه. بشار اسد د سوریې د زلزله ځپلو سیمو د کتلې په وخت خبریالانو ته وویل لویدیځ هیوادونه انساني حالت ته پام نه کوي.
قدرمن اردوونکو، په لویدیځ آسیا سیمه کې د تیرې اونۍ یو بله مهمه پیښه دا وه چې د سعودي عربستان فعالانو د مسلمانانو د سپیڅلتیاو د دفاع په حجاز ټاټوبي کې د اسلامي سپیڅلتیاو پر ضد د آلي سعود رژیم له دسیسو سره د مقابلې لپاره د حجاز پارلمان جوړ کړ. محمد بن سلمان چې له 2012 میلادي کال څخه د سعودي عربستان د ولیعهد په توګه فعالیت کوي، په تیرو کلونو کې د داوړ اصلاحاتو په چوکاټ کې یو شمېر اقدامات ترسره کړي دي چې دغه ټول اقدامات له هر شي زیات د سعودي عربستان د اسلامي هویت د له منځه تلو سبب شوي دي. په حقیقت کې هغه څه چې محمد بن سلمان ترسره کړي دي او هماغه راز تعقیبوي د سعودي عربستان د اسلامي جوړښت بدلول دي، داسې جوړښت چې د دغه هیواد د خلکو تاریخي هویت او په نورو هیوادونو کې د مسلمانانو تاریخي هویت ګڼل کیږي. د استرالیا خبریال سی جی ورلمن په یوه ویډیو فلم کې چې په خپل ټویټر پاڼې کې خپور کړ، په عربستان کې د اسلامي ودانیو په تخریبولو کې د ولیعهد محمد بن سلمان له رول څخه پرده پورته کړه. او وی ویل د سعودي عربستان حکومت نه یوازې د مبلغانو پر ضد جنگ پیل کړی، بلکې له اسلامي ودانیو ځایونو سره هم جنگ لري. د حجاز د پارلمان مشر سلطان العبدلی ویل محمد بن سلمان په خپل سر او په مصره د جدې خار خل مهاجرت ته مجبور کړی دی او هم د اوس یو لکه سند دغه اجباري او په زور کوچیده قرباني شوی هم دی. سلطان العبدلی په دې خبر سره چې د ولیعهد محمد بن سلمان په حکم په مکه مکرمه کې سلسله ورانی شي او زرګونو خلکو هم له مدینه مهاجرت وکړي ویل، یاد شو اقدامات او هغه نجات پرستایو ته په پام سره چې د حجاز د ټاټوبي پر ځای تر سره کیږي، زموږ شرعي اخلاقي او ملي مسؤلیت سبب شو چې د حجاز پارلمان جوړ کړو. هغه زیاته کړه، زموږ مسله د دنیا له کبو 2 میلیارډه مسلمانانو سره اړونده ده، ځکه چې د اسلامي هویت د ساتلو په حق له خبره کوو. کچیر چوپتیا غوره کړو نو اسلامي امت به لستر خطر سره مخامخ شي، او کچیر خبرتیا نه وي هیڅ غورځنګ به جوړ نه شي، او زموږ قدرت له سپېڅلتیا او په دفاع کې د ټول اسلامي امت په تحرک کې راوستل دي. العبدلی په ټویټر پاڼې کې ولیکل، د حجاز د پارلمان د جوړولو هدف د حجاز په ټاټوبي کې د سپېڅلتیا او په مقولې باندې د غور لپاره د اسلامي امت بسیج کول او دغه راز د حجاز د هویت د تعریفولو لپاره د ملت د ټولو پرګنو خبرول دي. له دې مخکې هم سلطان عبدلی حجاز په خطر کې د هشټګ عرب ملت او د عربو شخصیتونو ته خبرداری ورکړی و چې د محمد بن سلمان د اقداماتو په وړاندې د چوپتیا غوره کول په مکه او مدینه کې د اسلامي میراث د له منځه تلو او د یهودیانو په پناه ځای د احد غره د بدلېدا سبب ګرځي. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په یو سازباز کوونکي خبیث او خطرناک اقدام کې د حجاز په خوره کې د یورشلم په نوم کتاب چاپ کړی و.
او تیرونی د لویدیزی آسیا سیمې یو بل پیښه دا و چې د کتیبې مخیم عقبه جبر، یعنی د عقبه جبر د کمپ د غونډ په نوم یوې مقاومت ډلې د فلسطین د حماس غورځنګ پوځي څانګې ته اړونده د القسام غونډه برخه ده چې په اریحا ښار کې خپل موجودیت اعلان کړ. وروسته له دې چې د سیهونیس رژیم پوځ په جنین کمپ باندې پراخ یرغل وکړ او له کبله یې 9 کسان شهیدان او 40 نور ژوبل شول، د لویدیځ غاړې بیلابیل ښارونه د دغه ښار مرستې ته ورغلل او په دې لړ کې 2 وسلوال انفرادي عملیات ترسره شول چې پکې د 1 ویشت کلن ځوان خیری القم عملیاتو ته اشاره کولی شو چې په یوازې ځان په قدس کې د بنی یعقوب کنیسې مخې ته 9 سیهونیان ووژل. په دې لړ کې په اریحا ښار کې 2 فلسطینی ځوانانو په بحر المیت ساحل کې د خارګي میشته کسانو په یوه رستوران ډزې وکړې، کومه چې تر اوسه د لویدیځ غاړې تر ټولو امنه سیمه ګڼل کېدله. له دغه ډزو 2 ورځې وروسته د سیهونیس رژیم پوځ د دغه برید د عاملانو د نیولو لپاره د اریحا په جنوب کې په عقبه جبر کمپ یرغل وکړ او د اریحا ښار ته یې په ورننوتلو او ننوتونکو لارو کې د تلاشۍ او پلټنې پوستې جوړې کړې. د سیهونیس رژیم د پوځ اسکر له 2 ورځې کلابندۍ وروسته له 13 شنبې ورځې راهیسې د ډزو د عواملو د نیولو لپاره د کمپ داخل ته ورغلل، څو د فلسطیني مبارزانو له سخت وسلوال مقاومت سره مخامخ شول او له دغه پیښې سمدستي وروسته د کتیبې مخیم عقبه جبر، یعنی د عقبه جبر د کمپ غونډې ناپیژان د ډلې خپل موجودیت اعلان کړ. له تیر کال راهیسې د فلسطین په ښارونو کې د مقاومت د نوي ډلو جوړې دا د سیهونیست نیواکه رژیم لپاره په یوه خپس کې بدل شوې دي. آرین الاسود یا بیشه شیران هغه مهمه ډله ده چې په نابلس کې جوړه شوه. دغه مقاومت ډلې په تیر کال کې د نیواکي ټاټوبو د ننه د سیهونستانو پر ضد اکثر عملیات ترسره کړي وو. د آرین الاسود ډلې جوړېدل د وسلوال کېدا په لور د اردن سیند د لویدیځ غاړې د حرکت کولو په معنا دی. همدا اوس په لویدیځ غاړې کې اریحا سیمه هم د القسم د یوه غونډه د جوړېدا کتونکې ده. په اریحا ښار کې د دغه ډلې جوړېدل له دې کبله اهمیت لري چې اریحا په تیر وخت کې د نیواګرانو لپاره په لویدیځ غاړې کې په یوه آرام ښار مشهور و. د خپره شویو اطلاعاتو پر اساس نوې جوړه شوې کتیبه مخیم عقبه جبر ډله یعنی د عقبه جبر کمپ غونډه د حماس غورځنګ پوځي څانګې یعنی ازودین قسام ته اړوند دی او له دوو اړخونو د صهیونیست رژیم او د دغه رژیم د امنیتي او د استخباراتي ځواکونو لپاره د حیرانتیا وړ خبره ده. لومړی دا چې اسرائیلو د دغه ډلې د موجودیت له اعلانولو مخکې د دغه ډلې د پیژندلو په هکله هیڅ اطلاعات نه درلودل، او دوهم دا چې صهیونیست رژیم خپل پام په جهاد اسلامي غورځنګ متمرکز کړی وو او اسرائیل نه پوهېده چې حماس غورځنګ هم کولای شي د جهاد اسلامي غورځنګ په شان نوې وسله والې ډلې جوړې کړي. د اسرائیلو د حوزې کارپیژان د رجایی الکرکی په دې عقله وایي چې په اریحا ښار کې د کتایب القاسم ډلې راڅرګندېدل د اسرائیلو امنیتي سیستم ته پیاوړی ګوزار ګڼل کېږي. داسې سیستم چې مودې کېږي ادعا کوي د کاسر الامواج یعنی د څپو د ماتونکو په نوم عملیاتو سره په نابلس کې آرین الاسود او د کتیبه جنین مقاومت ډلې له منځه یوسي. د یدعود اهرانوت ورځپاڼې انټرنیټ پاڼې هم د عقبه جبر کمپ څخه د صهیونیست رژیم د پوځیانو د شاته کولو د خبر په خپرولو سره ولیکل. د لویدیځ غاړې په تر ټولو آرامه ښار اریحا کې د فلسطین د مقاومت په لسګونو ځواکونه د اسرائیلو د پوځیانو په انتظار ناست وو او دغه چاره په امنیتي پیښو باندې د مقاومت ډلو د کنټرول د اندازې ښودنه کوي.
د تهران ریډیو ډیرو قدر من اوریدونکو، لویدیځ آسیا په تیره پروګرام دغه ځای کې سر ته ورسېدو، له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
د لمر
په حضور کې د تهران د پښتو خبرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو، په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
د لمر په حضور کې له نیمه مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. دوستانو، په دغه پروګرام کې د پاوز له یو شمیر هوایی ځواکونو او دفاعي سیستم له قمندانانو سره د حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د کتنې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کیږي. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولري.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د سلواغې د میاشتې 19مه نیټه هر کال د ایران د پهلوي حکومت په وروستیو ورځو کې د اسلامي انقلاب له بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه سره د باچا د پوځ د هوایي برخې پرسونلو د یو شمېر کسانو د خوږ بیعت او د تاریخي مهمې خاطرې یادونه کوي. دې پیښې د ایران د اسلامي انقلاب په بریا او ملي کېدا کې واقعي او ګټور رول درلود. په همدې مناسبت او له دې ورځې د لمانځنې لپاره سږ کال هم د ایران د اسلامي انقلاب لارخود حضرت آیات الله العظمى سید علی خامنئی لکه د تیرو کلونو په څیر د هوایی ځواک او دفاعي سیستم له یو شمېر قومندانانو سره کتنه وکړه. هغوی په دې خبر سره چې ټولې طبیعي یا بشري پېښې یو حقیقت او پیغام له ځان سره لري. د 1455 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې د 19 نیټې پېښې پیغام د انقلابي پوځ د رامنځته کولو جوړښت یاد کړ او وایي پرمهال د سلواغې 19 پېښې هم ځینې حقیقتونه وښودل. تر ټولو مهم حقیقت یې دا و چې په نوي نظام کې د نوي پوځ څیره جوړښت او حقیقت څرګند کړی او وښودله چې نوی پوځ یو ولسي پوځ دی. دوی هغه ځای ته ولاړل او حاضره شول چې هره ورځ زرګونه کسان تلل هلته او له امام سره یې بیعت کول او سره وښوده چې ولسي دی، انقلاب دی، وښوده چې مومن دی، وښوده چې امام له معنویت او ایمان له اسلام سره په دوی کې په بشپړه توګه لیدل کېده. دی وښودل چې راتلونکی پوځ یو مومن پوځ دی.
د اسلامي انقلاب لارښود د هغه پوځ ډلې ګواښ منل د نوي انقلابي نظام بله ځانګړنه یاده کړه او ویې فرمایل هغه ورځ تر اوسه روښانه نه وه چې د انقلاب برخلیک به چیرته او چیرته به ورسیږي. تر اوسه هیڅ شی معلوم نه و. هغه وخت پوځي حکومت واکمن و، یعنی هیڅ روښانه نه وه چې پایله به څه شوي وي. شونې وه تر یوې یا دوو نورو میاشتو دا موضوع وخت ونیسي. په هغه صورت کې دوی خلک ځوروي، دوی نه پوهېدل څه رامنځته کېږي. نو دوی ګواښ ومنلو، زړه ور شول، راغلل. دی وښوده چې راتلونکی پوځ ګواښ منونکی دی او انصافاً په دې کلونو کې ګواښ منونکی پوځ و. دوی وښوده چې پوځ د یرغلګرو په وړاندې یو موټی او یو لاس دی. د اسلامي انقلاب لارښود د خپلو خبرو په یوه برخه کې د اسلامي انقلاب لستر بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه سره د هوایی پوځ انقلابي پرسونل د بیعت انځور چې همهغه وخت په ورځپانو کې خپور شوی و وفرمایل. هغه څه چې په انځور کې لیدل کېږي د امام حضور د قدرت بیلګه، عزت او نه لرزانده ایمان دی چې په مهربانۍ او د پلار په ډول یې د پهلوي پوځ ځوانانو ته کتل. له عطوفت او بشپړ باور څخه ډکه کتنه. هغه ورځ حتی یوه کس هم فکر ونه کړ چې شونې ده په دې منځ کې یو کس بد نیت ولري. د حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی په وینا د ټولو لیدونکو په ذهن کې دا معنی راغله چې دا د نوي پوځ بیلګه ده. په ارادې، هوډمن، ګواښ منونکې، ایمان لرونکي او د عزت او قدرت دې قطب حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ته په لیوالتیا داسې پوځ و چې د خلکو تر څنګ ودرېږي او درېدل او انقلابي پاتې شول.
خوږو اوریدونکو، انقلابي پاتې کېدل د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ له نورو ځانګړنو څخه دی چې د اسلامي انقلاب لارښود هغه په اړه فرمایي. له هغو مهمو شیانو چې زه تل ورباندې تاکیه کوم انقلابي پاتې کېدل دي. ځینې انقلابي دي خو انقلابي نه پاتې کېږي، انقلابي کېږي خو انقلابي نه پاتې کېږي. پوځ انقلابي پاتې شو. نن ورځ زموږ پوځ د ایران د اسلامي جمهوریت پوځ له هغو لومړۍ ورځو ډیر انقلابي دی. د هیجان له ورځو ډیر مومن دی، ډیر اعتقادي دی، ډیر چمتو دی. هر څه تیر شول، پوځ سوچا شوی دی. ډیرې سختۍ هم ګللی دي، ډیرې سرشیندنې هم ورکړي دي، خو درېدلی دی. د خلکو تر څنګ ولاړ دی، په ځوانمردۍ سره ولاړ دی، له ځانه په تیرېدنې سره ولاړ دی او هر ځای کې که ضرورت و پوځ خپل رول ادا کړی هم دی. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی په دوام سره پوځ د هیواد خپلواکۍ او دوام بلګه یاد کړ. هغه نوښتګر او جوړونکی چې د بندیزونو په شتون کې د سترو تجهیزاتو او توکو په برخه کې د طرحۍ په حال کې دی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود بیا زیاته کړه چې له دې ټولو هڅو ډیر ستر درېدنه او دوام چې هر یو یې ځان ته یو ارزښت دی. هغه معنوي پایله ده چې له دې ټولو ارزښتونو څخه ترلاسه کیږي او هغه د خدای محبوب ګرځېدل دي. د قران کریم د صف سورې د څلورم آیت مزداق په حقیقت کې خدای تعالی ته هغه کسان خوښوي چې د هغه په لاره کې لیکه په لیکه داسې چې ګواکې واسپانیز دیوال وي جهاد کوي.
د اسلام انقلاب لارښود د خپلو خبرو په بله برخه کې د سلواغې 22مه د اسلام انقلاب د بریا کلیزې پر رسیدو سره دا ورځ د ایران ملت په تاریخ کې تر ټولو غوره او ستره ورځ یاد کړه. هغه ورځ چې د ایران ملت وتوانید عزت، قدرت، وړتیا او خپله ټینګه اراده ترلاسه کړي. د اسلام انقلاب لارښود وفرمایل هغه انقلاب ژوندی دی چې وکولی شي په هر دوره کې خپلې اړتیاوې وپیژني او د هغه د چمتو کولو لپاره لاره پیدا کړي. همدارنګه ګواښونو ته پاملرنه ولري او د هغوی د شنډولو لاره پیدا کړي. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنهی په همدې تړاو د نن ورځې اړتیا ملي یووالی یاد کړ او وی فرمایل ملي یووالی د دښمن په وړاندې تر ټولو مهم لوړ او ټینګ دیوال او بند دی. ملي یووالی هغه څه دی چې د اسلامي انقلاب په بریا او وروسته هم د انقلاب په پرمختګ کې ډیر ستر رول درلود. نن موږ دې ته اړتیا لرو چې هر څه چې شونې ده یووالی ډیر کړو. دښمن د دې ټکي په مقابل کې حرکت کړی دی. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنهی د دې په بیان سره چې دښمن باید وپیژنو، شننه یې وکړو او په مقابل کې تدبیر وکړو او فرمایل د دښمن نقشه زموږ لپاره روښانه ده او هیڅ ابهام د هغه کار لپاره چې غواړي ترسره یې کړو نه لرو. د دښمن موخه د اسلامي انقلاب او د اسلامي جمهوریت نظام له منځه وړل ده.
قدرمن اردوونکو د ایران د اسلامي انقلاب د مخالفانو د دښمنۍ لامل دا دی چې د ایران اسلامي جمهوریت مهمه ستراتیژیکه ګټوره او د انساني او طبي قانونو لرونکې سیمه د سلطې نظام له واکه بهر کړې ده. د دغه دښمنۍ بل لامل د ایران د اسلامي جمهوریت د خپلواکۍ غږ او د امریکا او نړیوال استکبار ته د باج نه ورکول دي. د حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهی په خبره نور هیوادونه هم د خپلواکۍ غوښتونکي دي، خو د دوی لپاره خپلواکۍ غوښتل یو سیاست دی چې په راکړو ورکړو، خبرو، د مذاکرې د میز تر شا په کېناستلو او حتی ځینې ګټورو کسانو ته د بډو او رشوتونو په ورکولو بدلیږي. خو زموږ لپاره خپلواکۍ او باج نه ورکول یو ایمان او دینی باور او له دین څخه اخیستل شوی دی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود و قرآن کریم ځینو آیتونو ته په اشارې سره چې باید په مستکبر، ظالم او ستمګر حکومت باور ونه کړو وفرمیل هغه څوک چې حاضر وي له دې ایمانه تیر شي د ایران د اسلامي جمهوریت په نظام کې د دندې د ترلاسه کولو واک له لاسه ورکوي، ځکه چې ایران له ټولو طبیعي، انساني، جغرافیایي او اقلیمي امتیازاتو سربیره دا مهم امتیاز هم لري چې غواړي یو خپلواک حکومت واوسي. باج ورنکړي، زور ونه مني او د هم له ایمان څخه سرچینه اخلي. له دې کبله د دښمن هدف د اسلامي جمهوریت له منځه وړل دي.
د اسلامي انقلاب د لارښود په وینا د موخې ته د دښمنانو د رسېدو تګلاره د سیاسي بهیرونو، ولسي ډلو، خلکو او حکومت ترمنځ د بې باورۍ او اختلاف رامنځته کول ده. هغوی وفرمایل کله چې بې باوري رامنځته شوه راتلونکي ته هیلې به هم له منځه ولاړې شي. شنو شونې ده اختلافونه شتون ولري. دا اختلافونه باید په درز تبدیل نه شي. یو وخت د ښځې موضوع مطرح کوي، یو وخت د شیعه او سنی موضوع مطرح کوي، یو وخت نسلي اختلافات مطرح کوي، یو وخت نور بیلابیل مسایل. د دې لپاره چې اختلاف رامنځته کړي، د دښمن تګلاره د اختلاف رامنځته کول ده. البته بیلابیل تکتیکونه دي، هر وخت په یو ټکټیک سره ډیری ټکټیکونه دروغ او شایع اچونه ده. دا کارونه تر سره کوي د دې لپاره چې وتوانیږي اختلاف رامنځته کړي. نو کله چې موږ وینو دښمن پر یووالي خپل بریدونه پیل کړي دي، زموږ دنده دا چې دا یووالی او وحدت وساتو، اجازه ورنه کړو چې دښمن په خپلې دې ناوړه موخې کې بریالی شي. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د سلواغې 22مې ورځې لاریونونو ته په اشاره سره څرګنده کړه، دغه دستوري او دا مراسم د خلکو د حضور عزت او یو بل ته د باور بیلګه ده. ټولو خلکو ته زما سپارښتنه دا ده چې هڅه وکړي دا لاریونونه، دا ستر ورځ، دا ستر خوځښت د ملي یووالي بیلګه وګرځوي او دا پیغام په بیړه دښمن ته ورسوي چې د ملي یووالی له منځه وړلو لپاره د دوی هڅه ناکامه او شنډه شوې هڅه ده او نشي کولی چې خلک له یو بل څخه بیل کړي، نشي کولی خلک له نظام څخه بیل کړي، نشي کولی نظام خلکو ته بد ښکاره کړي، نشي کولی د خلکو بیلابیلې ډلې له یو بل سره جګړې ته وهڅوي. سیاسي اختلاف، د نظر اختلاف په ټولنه کې طبیعي اختلافونه ستونزې نه لري، خو باید په وهلو، رټلو، تهمت، افترا او د دې په څیر په ورته شیانو ختم نشي. د هغه تګلاره ده چې موږ باید د دښمن د تګلارې په وړاندې غوره کړو. که همت وکړو، اراده وکړو، خدای تعالی هم انشاءالله و تعالی مرسته کوي. په پای کې د اسلامي انقلاب لارښود په دوو هیوادونو یعنی سوریه او ترکیه کې رامنځته شوې زلزلې ته اشاره وکړه او د دې په بیان سره چې موږ خپله اخته یو د خوی زلزله او پویژو د کورنیو د عزیزانو له لاسه ورکول څومره درانه او سختې، د دې دوو هیبادونو له غمجنو خلکو سره یې خواخوږي څرګنده کړه او له متعال خدای څخه یې د مړو لپاره یې د رحمت او د هغوی د کورنیو لپاره یې د زغم، صبر او د روحي آرامښت غوښتنه وکړه.
ډیر عزتمن اوریدونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.